شفیع الله همدارس په جرمنی کې د اسلامي مرکز مشر مولانا صدیق الله فدایی د هلمند دینی عالم مولوی متی الله متی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل اوریدونکو هم منندوی په یاد لري د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په الکترونیکی تذکیرو خبرې کوو څه وخت به دا تذکیرې توضیح شي په څه شکل توضیح کیږي او د ته ورته نورې پوښتنې به پکې مطرح شي خو له خبرونو وروسته
بله حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد خبرهای افغانستان و جهان را داریم نخست خبرهای افغانستان را صفی الله استانکزی پیشکش میکند
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی په دورستي ورځو کې د کابینې د غړو په برخه کې خبر مختګونه شوې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جمهوریت د صد امر لمخې د تخصص او ورتیا په اساس په هیواد کې د کارمندنې پروسه پیلوي او د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی په دوه ورستیو ورځو کې د کابینې د غړیو په برخه کې ښه پرمختګونه شوې دي عبدالله عبدالله دا خبره نن د پروان د خلکو له یو شمېر استازو سره په لیدنه کې وکړه او وی ویل چې ډیر ژر به د کابینې په برخه کې پرمختګونه له خلکو سره شریک شي د کابینې د جوړښت او د پوستونو د مشخصه کېدو په برخه کې پرمختګونه شوې دي په خاص توګه په همدې دوه ورستیو ورځو کې جزئیات کله چې په اړه بشپړه موافقه وشي له خلکو سره شریکېږي دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې ډیر ژر خپله کابینه معرفي کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جمهوري ریاست د امر له مخې د تخصص او وړتیا په اساس په هیواد کې د کارموندنې پروسه پیلوي دغه وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د لسانس ماسترۍ او دکتورا سندونو ټول لرونکي کسان کولی شي د استخدام لپاره په ټولو ولایتونو او مرکز کې دغه وزارت د بشري قواوو څانګو تورشی د په داسال کې د شی ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل لومړی کاري ورځو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل د عملیات له تیر شپې راهیسې پیل شوی چې ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده مشرقي وال وایي د وسلوالو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی معلوم خو په سیمه کې یو شمېر مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوی دي اخو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یادو عملیاتو کې د خپل یو ملګري وژنه او د دوو نورو ټپي کېدل مني خو ادعا کوي چې په سیمه کې 15 دولتي او بهرنیو عسکرو ته مرګ جوب لاړه ولیده او ورسته خبر همدا چې د لوګر په محمد ام اغه ولسوالۍ کې یو خوانزی ته نږدې د ماين په چودنه کې یو ځدکونکي وژل شوی او شپږ نور ټپيان دي د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالوکیل حقیار ازادي راډیو ته وویل د چودنه نن له غرمي مخکې د ګمران په کلی کې شوی چې د دریو ټپيانو حالت نازک دي خغلی حقیار هم درځو ویل چې نن سهار په همدې سیمه کې د ورته یو بلې پیخي مخه نیول شوی و دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي
د پاکستان پولیس وایي د یو طالبانو مذهبي سیاسي ګوند یو مطرح سنی مشر نن پټزو وژل شوی دی خالد محمود سومرو یو سیمه ایز مشر پخوانی سناتور او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند غړی و چې په سند ایالت کې د سهار د لمانځه پر مهال د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو د خبره د ګوند چارواکو هم تایید کړی ده دغه ګوند وایي تر دې وړاندې پر سومرو شپږ ځله حمله شوی او د مرګ ګواښونه ورته شوی و په دې وجه سره ډیری دوکانونه او سوداګریز مرکزونه په جنوبی سند کې وتړل شو او د دې ګوند غړي په ټول پاکستان د اعتراض په توګه کوڅو ته راوتلې دي د بریټ مسولیت له سچا نه منلې سره له دې چې د جمعیت علماء اسلام شانو څو ځله د پاکستان د حکومت او د وسلواله مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې کړي خو د ګوند غړي تر دې وړاندې د پاکستاني طالبانو لخوا په نشه سیوه و یوه مصری محکمه نن د دغه واده په خوانی لري کړایسي ولسمشر حسن مبارک او د هغه د لوړپوړو امنیتي قومندانانو په وړاندې د وژنو تورونه لري کړل شپږتیا کلن مبارک په 2012 کال کې تورن سوچې د 2011 کال د مظاهرو پر مهال چې دغه چې د حکومت پر ضد راپورته شوی د مظاهره چانو په وژلو کې لاس لري خو دغه حکم په استیناف محکمه کې رد شوی دی پر مبارک او دوه زمونه یې دغه راز د فساد تورونه هم لګول شوی چې اوس د همدې لپاره د درې کلن بند مدته روي په دغه حکم سره د مبارک محاکمه پایته رسیدي. په قاهره کې دغه محکمه همدارس د مبارک او په خوانی لور پورې امنیتي قماندانان به ګناه ثابت کړل. په دې قماندانانو کې د کورنۍ چارو په خوانی وزیر حبیب العدلی هم شامل دي. د مبارک اسلام پالګ ځانستي محمد مرسی تر د ورسې یو کال په واک کې پاتاسو او په 2013 کال کې د پاوز لخوا له دندې لرې کړای شو. تر هغه وروسته د پاوز په خوانی مشر عبد الفتاح السیسی د مصر د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونه په دوو میاشتو کې ونتوانېدل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله کمزورې کړي. معلم لایو لبنانی تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي تر هغه به د اسلامي دولت توندلارې ډله ونه ځپل شي چې ترکیه خپل سرحدونه کلک نکړي او له خپلې خاورې سوریه ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتلو مخه ونه نیسي. ترکیه چې له سوریه سره 900 کیلومتر ګډه پوله لري هغه تورونه ردوي چې وایي ترکیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته ړنګېدو په هدف د اسلام پالو ډلو د سوریه له یاغیانو سره مرسته کوي. امریکا او متحدین یې له سپتمبر راهیسې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کوي. خو ورنوی د سوریه په شمال کې د لویدیځ په ملاتړ مخالفو ګروپونو د دواړو هم اسلامي دولت ډلې او هم حکومتي ځواکونو لخوا ماته خوړلې ده. پاپ فرانسیس نن ترکیه ته د خپل سفر په دوهم ورځ د استانبول په لور روانېږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر په پام کې لري چې د هاګیا سوفیا کلیسا او د اولسمې پیړۍ بلو ماسک یا شین جمعه څخه لیدنه وکړي. تر هغه وروسته به د 300 میلیون اورتودوکس مسیحیانو له مشر سره په شخصي ډول وګوري. پاپ فرانسیس پرون په انقره کې د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو ژغ وکړ او وی ویل په دې کار سره به بنسټ پالنه او ترور له منځه ولاړ شي. هغه په یوه وینا کې د غراس په منځني ختیځ کې د سولې د بیا راوستلو د هڅو او د سوریه او عراق له کډوالو سره د لاډیر مرسته غوښتنه وکړه.
veramente trágica es la situación en medio oriente.
دا وی هغه څه چې په ځنګړي ډول یو تراژیدي ده. د منځني ختیځ وضعیت دی. تر هر څه وړاندې په سوریه او عراق کې وضعیت د دغو شخړو په نتیجه کې ټول ځوریږي او بشري وضعیت د زغملو نه دی. زه فکر کوم ډېری ماشومان، میندې، زاړه، بې ځایه سوي او هر ډول شخړې د زغملو نه دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د پاپ فرانسیس دغه سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو د پام وړ ګام دی. ترکیه ته د پاپ فرانسیس د ورځنی سفر داسې مال شوی چې د اسلامي دولت ډلې دغه هیواد د ګاونډیو سوریه او عراق ډېرې برخې لاندې کړې دي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي د نړۍ په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیو ټیټېدو د 2015 میلادي کال لپاره د روسیې د بودجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړې ده. نوواک د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د روسیې بودجه د خامو تیلو د یوه بیلر د سلو ډالرو د بیې پر اساس برابر شوې وه او دا مهال باید چې د اقتصادي پراختیا وزارت لخوا بدله سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
با بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان میزبان شما هستیم. تا ساعت 5 شام روی چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان بحث می شود. شماره های تماس برنامه را تا لحظات دیگر اعلان می کنیم.
بله، د الکترونیکی تذکیرو ویش به د سش کال د کم په میاش کې پیل شي. دا خبره د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د 1491 لمریز کال د ثور په میاش کې کړی و. د ازادي راډیو د وی پانی په آرشیف کې د الکترونیکی تذکیرو په اړه بل خبر چې د 1491 لمریز کال د قوس په 22مه خبر شوی وای د الکترونیکی تذکیرې د برابرولو لپاره 100 میلیون ډالر پلان اعلان شو. او د وی باندې مخکې خبرداري چې الکترونیکی تذکيره به په دوو اونیو کې وویشل شي. دا خبره د الکترونیکی تذکيرو د نوم سبتونی د اداري رئیس زمری باهر تیرونی ازادي رادیو ته وکړه. له هغې نیټه یو اونۍ تیره ده. آیا یو اونۍ وروسته به الکترونیکی تذکيره توزیع شي؟ که کیږي نو په څه ډول به وویشل شي؟ خلک باید چیرې مراجعه وکړي؟ تر اوسه پورې د دغو تذکيرو په ویش کې خندونه څول. د الکترونیکی تذکيرو ګټه سره شای یو څوک وای چې کمو درې یا څلور کال وړاندې د دغو تذکرو ویش پیل کړی وای ممکن په ورستیو انتخاباتو کې دومره جنجالونه نه وای پیښ شوی. ممکن د هیواد د نفوس شمیر راته تر ډیره معلوم وای. په دې به هم پوهیدو چې څومره شمیر د نفوسو شزیدي، څومره نارینه، څومره ماشومان او څومره زاړه دي. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
بله، مهمانان ما هستند زمره باهر، رئیس ثبت نام تذکره های الکترونیکی در وزارت داخلی افغانستان، و محترم محمد فؤاد انورزی، آمر پروژه تذکره الکترونیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان. اگر شما شنونده های عزیز سوال و نظر در مورد موضوع برنامه دارین، به این شماره ها می توانید با تماس شده و سوالات و نظریات خود را مطرح کنید. 0782275 0799203540 شماره های بین المللی ما هست 00420-2211-24501 00420-2211-24601. در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم می توانید که نظریات و سوالات خود را مطرح کنید. از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم می توانید که به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید.
بله، لکه څنګه چې مو وویل، تاسو کولی شئ چې هم د افغان بیسیم د 1 شمیرې للارې لنډ پیغام راولی شئ، یا لنډ پوښتنه وکړئ، زموږ درانه میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانو للارې هم کولی شئ چې خپل لنډ نظر ولیکئ. یو شمېر اوریدونکو مخکې نظرونه څرګند کړي، لکه جدا منګل لیکلی وای په تذکره کې افغان غواړو. یو بل اوریدونکی فیض الله نورزی ویلی دی چې په تذکره کې افغان او اسلام غواړو. همداراز سیف الرحمن رحیمی لیکلی دی چې وایي له پکتیا څخه وایي، پوښتنه مې دا ده چې الکترونیکي تذکرې به کومې اسانتیاوې رامنځته کړي، او آیا دا به د راتلونکي پارلماني انتخاباتو ته په کومو ولایتونو کې ورکول شي او کنه؟
و یک شنونده دیگر ما به نام حق نواز حقیار نوشته است در صفحه فیسبوک رادیو آزادی که آیا در بدل صدور تذکره الکترونیکی پول هم تقاضا می شود، یعنی در بدل پول این تذکره توزیع می شود، یا چگونه؟
بله، لومړی به ورشو میلمنو ته د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د الکترونیکی تذکره د پروژې آمر ښاغلی محمد فواد انورزی په استودیو کې تشریف لري. تر شیبه وروسته به د کورنۍ چارو د وزارت د الکترونیکی تذکره د ثبت رئیس ښاغلی زمرای باهرم تشریف راوړي. لومړی انورزی صاحب، ستاسو وزارت د تذکرو په جوړولو کې اساسي رول درلود، زموږ اوریدونکو ته که یو څه معلومات ورکړئ. دا تذکرې څه تفاوت لري؟ ممکن یو شمېر خلکو تر اوسه پورې نه الکترونیکي تذکره لیدلی وي، نه سمارت کارت لیدلی وي، د هغوی لپاره به جالبه وي چې دا تذکرې څه تفاوت لري، په څه شکل سره دي، څومره سایز دی؟ مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مهمانو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
الکترونیکی تذکره د فعلي تذکرې سره یو توپیر به دا وي چې د بانکي کارت په سایز باندې به د دې دومره به سایز وي، او دوهم دا چې دا به د پولی کاربونیت کارت نه موادو نه جوړ کارت وي چې تقریبا په حدود کې د اوس تر لس کالو پورې دوام کولای شي، کم از کم تر اوو څخه تر لس کالو پورې به دوام کوي، یعنی خپل کیفیت به ډېر ژر د لاسه نه ورکوي. او په دې ځانګړی ډیزاین چې د افغانستان د شورانو د وزیرانو منظور شوی ډیزاین دی، افغانی عناتو کلتور ته په نظر کې کتلی ډیزاین دی چې د دولت د مشرتابه د خوا څخه منظور شوی دی. نو ځانګړی ډیزاین تر څنګه به په دې کې هغه مواد، یونی مواد، یعنی یونی ځانګړی موارد د یو شخص یا د وګړي په اکله د کارت پر مخ چاپیږي، او د هغه نه علاوه به نور هغه معلومات چې د وګړي په اکله دي، هغه به د دې کارت کې کوم چپ چې ځای پر ځای شوی دی په هغه کې ساتل کیږي په خوندي توګه. البته
بله، دا کارتونه یا الکترونیکی تذکره دا په افغانستان کې جوړی شي، ماشینې له بهر څخه راوړل شوی، او کنه په بهر کې جوړی شي؟
دا کارتونه طبعا چون دلته موږ هغه امکانات فی الحال په افغانستان کې لرو چې دا کارتونه په افغانستان په کور کې دننه تولید سي. نو دا بین المللي یو څو نوموړي شرکتونه دي چې هغوی تولیدوي او د مخابراتو وزارت هم د هغوی نه دغه کارتونه تدارکات کړي.
بله آقای انورزای، اگر در مورد آمادگی ها در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی برای شنونده های رادیو آزادی بگویند که آمادگی ها به کجا رسیده در این قسمت؟
از آمادگی ها از لحاظ تکنیک تا جایی که مسئولیت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می باشند آمادگی های لازم گرفته شدند، سیستم آماده استن و هر زمانی که وزارت محترم امور داخله و رهبریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر داشته باشند خواسته باشند که کار ثبت نام و پرنت کارت شروع کنن، ما آمادگی های لازم گرفتیم و آماده هستیم.
بله سب، ډیر زیاته مننه. همدا اوس مو خبر ترلاسه کو چې د کابل په کارتیسی سیمه کې په کوم میلمستون باندې وسلواله حمله شوې ده. د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې لده به د دې پیښې نور معلومات وغواړو. شفق صاحب مهرباني.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، څو دقیقې وړاندې د کابل ښار په لویدیځه برخه درېمې امنیتي حوزې پورې اړونده سیمه کې چاودنه سوې او دغه راز د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. عیني شاهدانو هم ویلي دي چې دوه چاودنې سوې او وروسته ډزې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم دا خبر تایید کړ او ویل چې هلته د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دا سیمه عبدالعلی مستغنی خوانزی کوڅه کې دا چالته ویل کېږي. د بهرنیانو کوم میلمستون هم دی او په دې کې وسلوال نه وتی دي. تر اوسه پورې په دې اړه ډیر جزئیات نشته. څه جزئیات هم چې ترلاسه کړل وروسته به ګران اوریدونکو سره شریکو.
بله با تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود. در برنامه های آینده یا در برنامه حاضر جزئیات بیشتر را در مورد این حادثه برایتان پیشکش میکنیم. شنیدید که در حوزه سوم امنیتی شهر کابل انفجار صورت گرفته و به دنبال این انفجار صدای فیر اسلحه شنیده میشود. وزارت داخلی افغانستان هم صدای تیراندازی را تایید کرده اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
بله وربشو بیرته میلمنو ته. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د الکترونیکی تذکرو د نوم سبتونی رئیس شغله زمرای باهر او د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د الکترونیکی تذکرې د پروژې عامر محمد فواد انورزای.
بله بار دیگر مهمانان ما را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای زمره باهر رئیس ثبت نام تذکره های الکترونیکی در وزارت داخلی افغانستان تشریف آوردن. آقای باهر سلام به شما تقدیم میکنیم. شما اگر برای ما بگوین که آمادگی ها در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی به کجا رسیده و چه وقت قرار است که این تذکره ها عملا توزیعش آغاز شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام به همکاران ما اینجا در استودیو رادیو آزادی و شنونده های عزیز. از بیش از دو سال میشه که اداره توزیع تذکره الکترونیکی در چوکات وزارت امور داخله ایجاد شده. از همان زمان تا اکنون در ابعاد مختلف پیشرفت ها صورت گرفته و از بنیادگذاری یعنی از تشکیل، از کار روی تشکیلات، استخدام پرسنل تا کار در ابعاد تکنیکی و آمادگی دیگه همه گرفته شده که خوشبختانه امروز ما میتونیم اعلان کنیم که ما یعنی اداره توزیع تذکره الکترونیکی که در چوکات وزارت امور داخله کار میکنه آمادگی های لازم برای توزیع عملی تذکره الکترونیکی دارند.
بله باهر صاحب، آمادگی خلری مش تقریبا پروانی پا پیل که پا خپل مقدمی که وویل چه په 1991 مریض کال کې د مخابراتو وزیر ویلی و چې د سش کال د سور په میاشت کې ویلی و چې د سش کال په پای کې به الکترونیکی تذکرې وویشل شي. دا د څو کاله ووتل په دې تیرو څو کلونو کې په ځلونو دا خبره وشوه چې د کورنیو چارو وزارت آماده دی، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت آماده دی تذکرې جوړې دي، خو زر به یې وویشي. لیکن دغه ژر وخت هیڅکله رانغی دی، دې علت څه دی؟ مشکل په څه کې دی؟
علت خو تاسو ته جواب ته ده چې یو څه سیاسي او د قانون د تصویب چارې یو څه ستونزې پیدا شوې پکې. یو خدا چې د ثبتول نفوس قانون کله چې ولسی جرګې ته مجلس شورای ملي مجلس تراجع شو، هلته یو څه وخت ونیو تر څو چې قانون تصویب شو. دا کله چې تصویب شو بیا توشیه لپاره آماده شو او توشیه تر اوسه پوره نه ده شوی. نو دا دغه برخه د ایمنګ ادارې ته مربوط نه ده. نو ایمنګ ادارې کوم شاین چې ایمنګ ادارې ته مربوط ده، یعنی هغه آمادګیانې، هغه کوم وظایف چې موږ ته محول دي، دا آمادګیانې دي او موږ تیار یو چې دغه وویشو. نو تاسو دغه پښتنه بیا ځینې نور مراجع او تراجع کیږي چې تاسو کولای شي بیا د پښتنه غوښتنه سره مطرح کی چې هغه ځواب وایي چې ولې موږ ته اجازه نه ورکول کیږي یا ولې دغه پروسه رسما نه پیلېږي. خو که موږ ته اجازه راکړ شي یا هدایت وشي یا د قانون توشی شي، منګ ساعت بعد کولای شي د توزیع عملا پایل.
خو که چیرته تاسو اجازه درکړئ شو چې لکه څنګه چې تاسو تیرونه یو ځای رادیو ته په مرکه کې ول چې کېدای شي په دوه ونیو کې توزیع پایل شي، که اجازه درکړئ شو چې راتلونکي ونی تاسو د توزیع کې په څه شکل به توزیع کیږي په مرکز کې ولایتو کې؟ واوریدونکو پوښتنه کړې ده چې آیا په ټولو ولایتو کې به د تذکرې صرف په مرکزونو کې ویشل کیږي، په ولسوالیو کې به توزیع کیږي؟ ځکه چې دا خو یو څه پیچلې اغلری پروسه لري، ماشینونه دي عادي تذکرو په شان نه دي. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
من خاص پروسیجرونه لرو د توزیع لپاره، یعنی من اول پلان دا چې کابل خار کور کو. کابل خار کې من فکر کوم چې 3 میلیونه نه ډیر وګړي ژوند کوي. نو اول پایل من کابل نه کوو، کابل کې عمل نه وسته. من مرکزونه فعال دي، تقریبا لس پوری مرکزونه من فعال دي، او من د نواحي په سطحه دا د تذکری ویش پایلو. اغه نو وروسته من د کابل ولایت ولسوالیو ته ځو، بیا درې مرحله کې من د ولایتونو زونونو ته ځو. نو دا یې منغه پلان ده چې دغه پلان په اساس من د تذکری ویش پروسه تر سره کوو.
بله، اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکي هم کولای شي چې د الکترونیکی تذکرو په باب که هر ډول پوښتنه لري نو زموږ له میلمنو څخه یې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0 9 2 3 5 4 هم 0 8 2 5 5. له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې بیا هم درته اعلان کوو. ستاسو ټلیفونونه به واخلو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
و از هفته صبح تا هفته شام رادیو آزادی با شماست. حالا هم برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی دنبال میکنید. ساعت 4:23 عصر به وقت افغانستان شد. موضوع برنامه در ارتباط به چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان است. شماره های تماس برنامه هست 0782275 و 0799203540. مهمانان ما هستند زمره باهر، رئیس ثبت نام تذکره های الکترونیکی در وزارت داخلی افغانستان، و محترم محمد فؤاد انورزی، عامر پروژه تذکره الکترونیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان. آقای ساروان، برویم سوالات شنونده ها را بگیریم. برخی شنونده های ما روی خط تلفن هستند. بله، شنونده عزیز بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
بله،
دکتر اشرف مدینگرهر
نه، سلامت هستی و میلمانو که اولانی که همه
سلامت هستی، میروانی.
زما یو دوه وړي پوښتنه دي. یو پوښتنه مې د بهیر صاحب نه ده چې دغه بعضي کسان فرضاً تذکره په یو ولایت کې اخیستې، لکه اوس فرضاً ما تذکره په کابل ولایت کې اخیستې ده، اوس خو اوس مې په ننګرهار کې په ولسوالۍ کې دا به څنګه کېږي؟ هغه هغې ځنه به انتخابېږي که دلته به کېږي که موږ ولسوالۍ نه ولایت ته درځو؟ یوه پوښتنه د بهیر صاحب نه ده. او بله انورزي صاحب د انورزي صاحب نه پوښتنه دا ده چې دغه زموږ همسایګان ډېر متقلب دولتونه دي، دا فرضاً پاکستان او د ایران، دوی دا څنګه کافي واخلي د سې تخلب او جاري چاپي؟ یعنی دا کولی شي پاکستان ایران چاپي؟ دغه دوه پوښتنې ستاسو ته
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. اشرف بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ صاحب.
تشکر صاحب، تاسو ته او استاد مېلمنو ته سلام وایم.
سلامت
علیکم. سلام د تذکرو مبارک ساسي.
بله 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 بله.
رحمت الله ما پښتنه مې دا چې دا اول کابل خار خپل د کابل خار اوسېدونکو ته ولایت اوسېدونکو ته کابل خار کې دا ولایت خلک د ژوند کوي او زندگی کوي، هغه ته هم په پام کې نیول شوي دي او هغه به خپل ولایت کې ویل
صحیح. ډېره زیاته مننه کورد ودان. امیر خان هم په ټلیفون کې دی، مهرباني لاین کې دی.
السلام علیکم اسمت سروان صاحب، ما پښتنه دا ده چې اوس کچېرې کې موږ سره دلته مثال په سویس پاسپورټ د گرین کارډ د سویس د دغه شای موږ بدلوو، هغه تذکیرې پاسپورټونه چې موږ افغانستان را وړي وو په هغو باندې دوی خو سرې ټاپې ولګولې پاڼې په پاڼې چې موږ دغه گرین دغه پاسپورټ یې چرکوو. اوس چې دا پاسپورټ دغه تذکیره موږ واخلو، آیا د سویس د افغانستان امبیسۍ ته به ورځو که په افغانستان کې موږ حق لرو چې افغانستان کې واخلو؟ ضرورت خو لرو، موږ سفر کوو افغانستان ته، دغه شای په څه طریقه موږ لاسته کړو؟ په دې باره کې مېلمنو نظر به خوښ مې راباندې.
ډېره مننه کوردی ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو بله، تاسې خبرې وانه اورېدل شوې؟ له سره له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ مهرباني صاحب، صحیح ده. بس دغه هم یو مشکل دی، تاسو ته به زموږ مېلمانه ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالقادر ما دلمن تاسو سره پاړی کوم.
مهرباني کوئ عبدالقادر صاحب.
زما د مېلمنونه دا پوښتنه ده، دغه پروسه چې پیل شي دا څومره وخت ونیسي او په څومره وخت کې به تکمیل شي دغه پروسه؟
صحیح، ډیره زیاته مننه. اوس له اوریدونکو غواړو چې ټلیفون څو شېبې ونه کې چې زموږ مېلمانه تاسو ته ځواب ووایي.
بله، از تماسهایتان تشکر. یک شنونده رادیو آزادی به نام دکتر اشرف در مورد امکان جعل در تذکره های الکترونیکی ابراز نگرانی کرد و سوال را در این مورد مطرح نمود از آقای نورزی. نورزی صاحب، پاسخ شما به سوال شنونده ما چی است که تا چه اندازه امکان جعل موجود است یا ممکن است که جعل صورت بگیرد در قسمت تذکره های الکترونیکی؟
بله، د نن سبا د ټکنالوژي په وخت کې د دې امکان سل په سل کې ردول نسی کېدای چې مثلا هیڅ امکان د جال نسته، خو د دې لپاره تدابیر په نیول سوي دي چې د جال مخه څنګه ونیول سي. یعنی په تذکره په کارت کې فزیکی امنیتی رمزونه هم ځای پر ځای سوي دي چې د هغه مخ کې که هم زموږ تاسې امنیتي سکتور مامورین کولای سي چې هغه کارت وګوري او هغه بیلګې معلوم کړي، او داغه ترڅنګ یو نیم هغه موارد چې موږ په چپ کې اچو هغه یو خاص امنیتي سافټویرونه دي د امنیت د بخش چې په هغه کې دا مواد اچول کېږي. نو که احیانا داسې یو فکر وکړو چې یو څوک په دې وتوانېږي چې د دې کارت مشابه یو بل کارت تولید کړي، خو هغه معلومات چې په چپ کې به وي هغه اول خو دې چپ ته مثلا هغه چپ چې موږ کاروو هغه زموږ د سیستم سره وصل وصل سوی او داغه معلومات په سیستم کې په ډیټابیس کې ثبت دي. نو که څوک بل کار تراوړي هغه چپ سیستم سمدلاسه معلومی چې آیا دا په سیستم کې ثبت سوی کار ته او کنه د بیرون بغیر د ثبت کم نوې کار تر راځي. او بل دا چې که معلومات څوک واچوي هغه به زموږ سیستم بیا نسی لوستای. د دې مطلب دا دی چې هغه کارت چې زموږ ماشینونه او سیستم پرنټوي هغه بیا زموږ سیستم کولای سي چې هغه معلومات ولولي. که معلومات کارت خالی وي، معلومات په چپ کې نه وي، یا زموږ سیستم نسی لوستای، نو د دې امکان به دا وي چې دا جال دی. یعنی د دې مطلب دا دی چې جال په دغه اول قدم کې د نیولو امکانات شته.
ډیره زیاته مننه کوروردن. نو دومه پوښتنه دی ډاکټر صاحب اشرف شاغلی باهر ته متوجه به تاسو پوښتنه اوریدلې ده کوم یېره وي در په یاد کوم دی ویل چې دی ولایت او دی ولسوالۍ خبره وکړه چې
بله ډاکټر صاحب اشرف خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل اول خو موږ فوکس یا موږ تمرکز کابل ښار باندې ده. نو اول مرحله به د کابل ښار وګړو ته موږ د الکترونیکي تذکرو ویش دلته پیل کړو، تغینه ولسوالیو ته ځو، بیا ولایتونو ته. او بل خبره دا چې لکه څنګه چې انور دای صاحب وویل دغه موږ تذکرو کې یو خاصیتونه یا خصلتونه ستدي چې هغه د تقلب او جال په برخه کې لکه محدودیتونه ایجاد کوي، خصوصا دغه د بایومتریک مسله چې دا ډیر موږ ته کومک کوي او چې د جال او تقلب مخه ونیول شي. بل دا چې د حشمت الله خبره هم دا و چې کچیرې یو کس تذکره یو ولایت نه اخیستی او بیا بل ولایت کې ژوند وکړي، موږ ډیر ښه ساده پروسه لرو، دوی کولی شي هر ولایت کې تذکره واخلي. خو هغه وخت کې چې موږ تذکره هغه ولایت کې پیل شي، حتی موږ کولی موږ آنلاین خدمات لرو چې دوی کولی شي فارمونه موږ خپل ولایتونه ډک کړي او بیا تذکره چې ورته آماده شو راشي خپل تذکره واخلي یا خپل ولایتونو ته واخلي. نو دا سہولتونه ډیر دي، دا څه کوم هغه نسته چې موږ دغه خلکو لپاره د ستونزې پیدا شي چې دوی ته دوی ونشي کولای زر خپل تذکره واخلي. خو اصلي خبره دا ده چې موږ یوره خپل دغه پروسه عملا پیل کول خیره، ورسته هغه نه چې کوم لکه ځینې ستونزې پیدا کیږي هغه به هغه وخت کې حل شي. او من د څه خاصه غنل لرو، محدودیت لرو چې هغه کسان چې ولایتونو کې منور ولایت یو ولایت کې وسیده اوس بل ولایت کې دی، بیا تذکری مسله دا چې بیرته اصلي ولایت ته لاشي او هغه ولایت نه تذکری واخلي، دا کوم خاصه محدودیت کې نسته.
بله، یعنی آقای باهر باشنده های بله ببخشید، یعنی باشنده های سایر ولایات که در کابل زندگی میکنن میتونن در کابل این تذکره ها را به دست بیارن؟
بله میتونن، بله اینا میتونن که با آسانی برن به مراکز ما مراجعه کنن و بعد از تکمیل پروسیجر میتونن با آسانی تذکره را دریافت کنن. حتی ما خدمات آنلاین داریم که میتونن از ولایت های مختلف اینا فرما را خانه پوری کنن از طریق اینترنت و بعد از چاپ تذکره اینا برن تذکره خود دریافت کنن.
بله، یک شنونده رادیو آزادی به نام فخرالدین در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که فعلا تذکره های فعلی را به آسانی نمیتوانند که به دست بیاورند و یعنی طی مراحل بسیار پیچیده داره و حتی در بدل پرداخت پول به عنوان رشوه میشود که این تذکره ها را به دست بیاورند. در این قسمت چه اقدامات روی دست گرفته شود که از این مشکل در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی به مردم جلوگیری شود؟
ما کوشش مایی است که امی شیوه که یا کارشیوه که ما در نظر داریم این است که از امی بیروکراسی و از چندین امضا روی ورق از اینا جلوگیری شود. بنابراین ما مراحل خاص در نظر داریم. اینا وقتی که نارضایتی خود نشان میتن از پروسی فیلی تذکره کاغذی، یکی از مسائلی که ما را کمک میکنه تا مردم از سهولت های بیشتر، از رفاه بیشتر، رفاه اجتماعی بیشتر خوبتر برخوردار شون، امی است که مردم به تذکره الکترونیکی علاقمندی نشان میده. یعنی تمام وقتی که ما میخواهیم که تذکره الکترونیکی توزیع کنیم، یک گام بسیار ارزنده و مهمی را سپری میکنیم از سیستم کهنه و فرسوده و یک سیستم مدرن. طبعا یک سلسله مشکلاتی که در این سیستم وجود داره با مدرن شدن این اتومات رفع میشه. بنابراین من خوب فکر میکنم که اداره توزیع تذکره الکترونیکی که من خودم با اونجا کار میکنم اونم کارشیوه ها را در نظر داریم که اینا همین پروسیجرهای توزیع تذکره را بسیار هم تسریع میکنه و هم در ابعاد مختلف مثل فساد و مثل طولانی شدن پروسه و اینا یک سهولت های بسیار خوب برای شهروندهای افغانستان به وجود میاره. بنابراین ما فکر میکنم که از این ناحیه ما میتونیم اطمینان بدیم که این مسائل طبعا با نو شدن و با سپری شدن این پروسه رفع میشه.
تشکر از شما.
بله ډیر مننه انور صاحب. مخکې اشاره وکړه چې کچیرته الکترونیکی تذکره په خوله ویشل شوی وي نو په تیرو انتخاباتو کې به جنجال نو پیښ شوی. په ډیرو هیوادونو کې لمدغه تذکرو څخه په مختلفو برخو کې استفاده کیږي او تاسو هم ویلي ول چې دا تذکره به نه یوازې تذکره وي بلکې حتی د بانک لپاره د کارت په توګه به استفاده ترې کېدای شي یا د انتخاباتو د کارت به ورکوي. همداراز فکر کوم چې له دې څخه به د افغانستان د نفوس د معلومولو لپاره هم شي استفاده کیدی شي، د خلکو د عمر د جنسیت او د دغو د معلومولو لپاره به هم ګټور وي. ډیټابیس نه پېژم چې تاسو یې ورته تیار کړی دی یا د کورنۍ چارو وزارت. تاسو معلومات سړي په دې کې کوم موارد شامل دي چې څه استفاده ترې کیدی شي؟
بله، په لومړی پړاو کې دا کارت نه صرف د تذکرې لپاره استعمالیږي بلکې د دې ترڅنګ به دا لایسنس یعنې د ډرایوري لایسنس، د موټر چلولو جواز سیر او هم سیستم به د رای ورکوونکو لیست جوړوي. نو دا موارد په نظر کې نیول سوي. د دې نه وروسته دا کارت د دې ظرفیت لري چې ډېر نور یو نیم موارد یا هغه دولتي سرویسونه یا کارونه چې مثلا خلکو ته وړاندې کیږي هغه هم پکې ځای پر ځای سي. مثلا په کده دی ورسته یو بیلګه به دا وي چې مثلا هغه کسان چې تقاعد سوي دي او میاشتنی خپل تقاعدي معاش اخلي، دولت په فعلي سیستم کې ستونز سره په دې مخامخ دي چې هغه کسان که دوی ته دقیق نه معلومیږي چې آیا دوی خلک ژوند دي وفات دي کنه، دوی د دې تذکرې په د بایومټریک سیستم په استفاده کولو سره دا تثبیتولای سي دا شخص راځي. نه صرف دا چې د تذکرې کارت لرونکی دی او د هغه کولای سي چې دا هغه شخص د ګوتې په نشه باندې په سیستم کې اخیستلو سره دا تثبیتوي چې دا شخص په خپل راغلی وو او د خپل ګوتې د نشان په ایښودلو سره په سیستم دا ورته جوتوي چې دا شخص خپل دی او یعنی شفافیت تر ډیره حده پورې رامنځته کېدلی سي. دا یو بیلګه ده. په نور مواردو کې هم د دې کارت نه استفاده کېدای سي، د صحت په بخش کې، د انتخاباتو په بخش کې او همدارنګه نور برخې چې دي لکه تاسو چې د بانکي کارت پیسې وویل، په راتلونکي کې ډېرې نور داسې امکانات په دې کارت کې ځای پر ځای کولی شي.
با تشکر از شما. بسیاری از شنونده های رادیو آزادی در پیامه هایشان سوال کردند که آیا در تذکره های الکترونیکی قوم ذکر میشه یا خیر. در این مورد میخواییم پاسخ داشته باشیم از آقای باهر که بالاخره تصمیم نهایی در این مورد چی هست.
قبل از اینکه به این مسئله بپردازم میخواهیم که بحث انتخابات و تذکره الکترونیکی مطرح شد در این موردم چند کلمه صحبت کنم. من یکی از خوشبینی ها خویی است که اگر تذکره الکترونیکی سراسری به تمام شهروندان افغانستان توزیع شود، طبعا تذکره الکترونیکی خودش یک فهرست طولانی از پروسه های دیگر بر ما حل میکنه. یعنی در بخش های مختلف دیگر یک تغییرات قابل ملاحظه می که مردم افغانستان میتونه بسیار از سهولت های بسیار خوب در زندگی خود برخوردار شوند. بنابراین من گمان میکنم که به غیر از هم قسمی که انور زیسه گفتند، غیر از مسئله رایدهی یک فهرست از سهولت ها ایجاد میشه. ولی در بود انتخابات ما شنیدیم که جامعه مدنی و فعالان جامعه مدنی معمولا در بحث های خود میگن که تذکره الکترونیکی زودتر شروع شد و برای چند وقت انتخابات ولسی جرگه به تعویق بیفته. ما نمایندگی از اداره توزیع تذکره الکترونیکی میخوایم ابراز کنم که اگر اینا در نظر داشته باشند که انتخابات ولسی جرگه را همه قسمی که در قانون اساسی گفته شده بر اساس بر بنیاد قانون اساسی در زمان مشخص برگزار کنند، ایره منتظر تذکره الکترونیکی نگذارند، چون پروسه تذکره الکترونیکی یک وقت بسیار طولانی میخواهد تا اینکه ما بتونیم سراسری در تمام افغانستان توزیع کنیم. و اگر شما بخواید که جزئیاتی مسئله بگویم، من میشه که روی جزئیات صحبت کنم، چون توقع فوق العاده بالاست از اداره توزیع تذکره الکترونیکی.
ولی به خاطر مش خود است خلق دست فکر که چه الکترونیکی تذکره توزیع به نسبتا آسان وی دیر اگر تبع ضرورت نلری دیر رو کاغذ بازی تبع اړتیا نوی.
بله، یو مسئله خود کاغذ بازی مسئله او خو زین ستونزی دی چغه ستونزی باندې کوم خبر وکم دا ستونزی دا ستونزی دی چې من نشو کولای چې یو کال کې چې کدی شي اته انتخابات ټاکنې مخله یو کار نه یعنی شپږ کوم یشت وروسته باید تر سره شي اغه لا لګ وخت ورته پاتې ده. نو دا الکترونیکی تذکره لګ تر لګه موږ ظرفیتونه دومره نه دي چې د افغانستان په سطح دغه پروسه عملی شي په دومره وخت کې. خو موږ دا وعده ورکوای شو چې راتلونکي کچیر زر پایل شي دا پروسه، نو راتلونکي ولسمشریز ټاکنې بعد کېدی شي دغه لارې نه تر سره شي. ما میخوایم که بحث خود د زبان فارسی هم تکمیل کنم که افغان انتخابات ولسی جرګه وقت بسیار کم داره و توقع مردم بسیار بالاست. من میخوام تفهیم کنم میره برای شهروندان افغانستان که اگر شش ماه و به چند ماه به تعویق بیفته انتخابات ولسی جرگه، اداره توزیع تذکره الکترونیکی نظر به پلان و نظر به ظرفیتی که دارن نمیتونه که به سطح افغانستان به تمام شهروندان افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع کنه. بنان خواهش مایی است که وقتی که رسانه‌های محترم ما آمار میگیرن، ارقام میگیرن، اینا اجازه بدن که ما آمار ارقام بتیم تا اینکه توقعشون خدا نخواسته بسیار بالا بره، بازو وقت اداره توزیع تذکره الکترونیکی و دولت افغانستان قادر به اون نباشه، بنان با شهروندا تبع ناراض میشه. من فکر میکنم که اگر توزیع تذکره الکترونیکی عملا شروع شوه، حد ما این وعده کردن میتونیم که با یک حالت نرمال، با یک حالت بسیار معمول، ما بتونیم در چندین سال وقت کار داره تا اینکه در سراسر افغانستان ما تذکره الکترونیکی توزیع کنیم. چون این جزئیات داره، این مشکلاتی که اگر ما بخوایم مشکلات بگویم، چالش هایی که سبب میشه چندین سال ضرورت داشته باشه، او طولانی است. و مسئله قومیت که بحث دیگه بود، ما تذکره الکترونیکی به اساس قانون ثبت احوال نفوس جدید طرح و دیزاین شده. در قانون ثبت احوال نفوس درد شده که ذکر قوم در ظاهر تذکره، یعنی در خود پوشی تذکره موجود نباشه، فقط 8 معلومات است که در اون معلومات ها قوم و مسئله افغان این مسائل نیست. و بنابراین در داخل تذکره الکترونیکی، یعنی در معلوماتی که ما در از طریق ماشین خوانده میشه، در چپ تذکره الکترونیکی مسئله قومیت درج است.
با تشکر از شما، موضوع بحث قسمت دوم برنامه زیر آسمان که بود از رادیو آزادی روی موضوع ای متمرکز است که تذکره های الکترونیکی در افغانستان چه وقت توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد و آمادگی ها به کجا رسیده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 4:43 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
اوس په اوریدون کو ته نوبت ورکو چې زموږ له درنو میلمنو شاغلیو محمد فواد انورزی او دغراس شاغلی زمری با هر څخه د الکترونیکی تذکرو په باره کې پوښتنه وکړي. مهرباني، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام شیتاس منوال.
سلامت اوسې مهرباني.
ما پوښتنه لرم چې د الکترونیکی تذکرې چې اخلي دا خپل شخص د وشيږي که مخکېنی ونې خلکو به راکوده کړي او دا نه ورو دی دا کار دی ځان پلانې دی دا یو بل د قانوني پیس به تر هم دی لګه مخ ته خلطا باغ وزن په نه مشونه باخلي
څه منظورم چې دی فیس یعنی د دې په مقابل کې
دې په مقابل کې پیسې باخلي نه اخلي مخ ته لاس راپی به اوس نه کوي ته انګرو
صحیح ډیر مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي مهرباني وکړئ
بله برنامه زیر آسمان کې بوتاس بفرمایید
السلام علیکم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو ملمنو ته سلام علیکم پښتون یم
مهرباني کوئ قاری صاحب پښتون
بله محترم سروان صاحب ملمنو سره دوی پښتون چې زمره یې ماهر جواب راکړي چې انور صاحب جواب راکړي دغه سل میلیون ډالر چې په ځان دغه تشکیلو په حساب باندې کومک شوی اول خو به دا پوښتنه وکړم چې دا چا ورسره کړي دي او دوی څومره مطمئن دي چې دا سل میلیون ډالر به په صحیح توګه ولګول شي پر دغه تشکیلو باندې او دوهم پوښتنه مې دا ده چې د یو سړي کور په ځان په ولایت کې دی او پر ځان کومده په ولسوالۍ کې ده او خپل ولسوالۍ ته نشي لا تر تهدید لاندې هغه ته په دغه ولایت کې دغه تشکیله ورکول کېږي که یا
صحیح ډېره زیاته مننه بل اوریدونکی لرو مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد موسی نوری قربندی هستم از تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران با شما در تماس هستم
بفرمایید نوری صاحب
خدمت شما و تمامی همکارانتان و همچنان شنوندگان عزیزان سلام و عرض احترام دارم
سلام علیکم السلام
من یک نکته را عرض میکنم خدمت دوستان بعد سوال خودم مطرح میکنم یک روز در یک برنامه تلویزیونی شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه به نام صفحه از تاریخ خروج نیروهای شوروی از افغانستان نشان میداد سخنان همان دوران آیت الله خمینی رهبر فقیر جمهوری اسلامی ایران پخش میکرد که میگفت ای کاش من یک افغان بودم در حقیقت من با خود بالیدم و گفتم هزاران بار خدا را شکر که اگر فقیر و بیچاره و جنگ زده هستیم ولی باز خدا را شکر که من افغان هستم اما متاسفانه یک تعدادی از دوستا قبلا با نوشتن نام افغان در تذکیره ها مخالفت میکرد نمیدونم چه انگیزه بود سوال ما این بود از دوستا که این مسئله حل شده یا نه
بله صحیح
تشکر است
دې پوښتنې ته ځواب مو ویل شو خو خیر حل شوی خو نه ده خو په بل شکل سره حل کړی ده بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
زه رحمان ګل سعودي عرب نه خبرې کوم سروان صاحب ته او مېلمنو ته ډېر سلامونه وایم
سلامت اوسئ رحمان ګل صاحب
یما خو یو پښتانه دا به چې په دسکره باندې افغانیت او اسلامیت سره او کنه
بله
او بل پښتانه مې دا د موږ هله پاکستان نه دا سعودي چې څومره سفر دی دا په بدل نومو راغلي دي لکه د پاکستانو په نومو راغلي دي او شخصي د خپل نوم رحمان ګل دا په پاسپورت کې مې کېدای شي عبد الوهاب یا ریاض یا بلی نو دا مخته خو به څه مشکل بیا نه جوړیږي دا د سکریټ په خپل نوم د سکریټ اخلو دا به څه مشکل خو نه وي
بله دا ځل خو فکر کوم چې کله الکترونیکی تذکری باید سم نومونه وي دي او نورو تذکرو غو دي نه دي لکه څنګه چې واوریدون کې ول چې ځینې درې یو څلور څلور لري او چاته معلومی شي نه لیکن دا معلومی شي بیا بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو وعلیکم السلام
خوشحال چې تاسو خو ښه راځئ
بله سلامات اوسئ مهرباني
سلام زه ما د پښتنې
مهرباني کوئ سپ
یو مې د نه کومه دغه د الکترونیکی تذکرو کې امتحان اخیستل شوی دی نه سالې وي نو هغه امتحان کې څو کنه شي دا به خپل کار ته ادامه ورکړي بل کې او کنه او بل د پښتنې مې دا چې چې دې کې تذکرو کې افغان کلمه دې کې نشي مو تاسو په ټول افغانان او افغانستان کې سیو نو دې کې نه کوم چې دا تذکرو به څه مفهوم لري یا څه کوي نو دې کې زه د دې ټول افغانان او ټول کوم چې دې هغه کوم خلک دې کې دې کې نه کوم دا ټول دې وختو دې او افغانان او افغانستان کې سیو نو دا
بل ډیر مننه وسله وريدونکو هله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کی چې تاسو پښتنو ته زموږ درانه میلمانه شاغله زمرای باهر او شاغله محمد فواد انورزی جواب وای انورزی صاحب د لمړنی وريدونکو پښتنه دا و چې شخص باید په خپل حاضر بی او کنه وي په دې خو دی بایومټریک مسله ده اتمندې غوتو او د بدن د کومبل په ځینو وادو کې ته د پو نخي مخسل کیږي نه پېژم چې په افغانستان کې به څنګه وي آیا د شخص حضور حتمی دی او کنه دی نورو تذکرو په شان چې یو څوک کولای شي چې د ورور لپاره واخلي یا د زوی او د لور لپاره واخلي
نه د شخص حضور سل پسل کی ضروری دی په دې خاطر چې هغه فرمای چې دی راوړي د لسر غوتو نشه اخیستل کیږي دغه تر څنګ د دستورګو نشه اخیستل کیږي او هم دغه شخص عکس نو دې ته کتلې د شخص بودن نه بغیر یو څوک نسی کولای چې تذکرات نوې الکترونیکی تذکرات ترلاسه کړي.
بله صاحب، د بل پښتنې د دوی د فیس په باره کې وکه باهر صاحب تاسو ورته ځواب ورکړي چې فیس په څومره وي.
بله صاحب، بله اول خو دغه لومړی پښتنه موږ خو کله چې تذکرې وی شو اول خو اوله مرحله دا ده چې اوس بل فعل موږ همکاران ساحې ته ځي معلومات ټولی کنه منګ فارمونه لري دا فارمونه د کورنیو لخوا دکی او دا منګ تبیر ترسیږي پس لدین بیا د تثبیت هویت پروسه ده چې دا منګ دغه وګړو هویت تثبیتو سبتوال نفوس کې دریمه پروسه د سبت نام پروسه ده دغه وخت کې دغه د هر فامیل ټول وګړي د هر فامیل ټول اعضا غړي راځي موږ دفترونو ته او دلته دوی خپل بایومټریک ثبتوي دوی د سترګو نښې ثبتوي د دوی عکس عکس اخیستل کیږي او د دوی تقریبا 15 دیش معلومات سیستم کې داخليږي کله چې دوی دغه کار وکړي بیرته ځي خپل کورونو ته او دوی ته وخت ټاکل کیږي چې تاسو بیرته دغه وخت کې راشي او خپل تذکرې ترلاسه کړئ نو بیرته چې دوی تذکرې اخیستل لپاره بره ورځ موږ مرکز ترازی نو د دوی تذکرې غیر فعالي کله چې دوی خپل تذکرې ترلاسه کړي دوی ګوته بیرته اخیستل کیږي دغه چې دوی ګوته ماشین تخیستل کیږي دغه وخت کې دوی تذکرې فعالېږي اکټیویټ کی نو د شخص چې نه موږ تذکرې نه ورکو یعنی خپل شخص باید خپل شخص ګوته باید ماشین کې ولګي چې دی دغه تذکره اکټیویټ شي یا فعال شي پس لاغه دی کوي شي دغه تذکره نه ګټه واخلي نو د شخص حضور اتمی ده.
باید صاحب
او بل خبره چې تاسو
بله بفرمایئ
سوال دوم مسئله فیس بود. بله یک فیس ناچیز در اول میگیریم کمتر از 200 افغانی شاید ولی اگر تذکره مفقود شد باز یک فیس بیشتر در نظر گرفته شده.
تشکر از شما. باید صاحب با آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی آیا به اطفال و افراد خردسن هم توزیع میشه این تذکره ها؟
بله بر تمام اطباء افغانستان توزیع میشه اما باز یک تفاوت های وجود داره مثلا تا سن کمتر از 7 سالگی وقتی که اطفال ما به مراکز خود برشون تذکره میتیم از اینا را بایومتریک و عکسشون گرفته نمیشه باز کسایی که اطفالی که بلندتر از اینا هستن نوجوان تا جوان تا کمتر از 18 سال یعنی تا 17 سال باز از این ادبا یا از این شهروندار تنها عکسشون گرفته میشه بایومتریکشون گرفته نمیشه و از 18 سال به بزرگتر هم عکسشون گرفته میشه هم بایومتریکشون گرفته میشه و هم و تمام معلوماتشون بنابراین بر تمام ادبا افغانستان ما تذکره توزیع میکنیم.
تشکر.
و اگر اجازه بدین دو سه نفر دیگه هم از شنونده ها سوال های رو مطرح ساختن مسئله قومیت و نوری صاحب از تهران صحبت کردم. ما پاسخ نوری صاحب میگم که ما خو یک اداره هستیم که کار خود انجام میدیم بنابراین یک قوه داریم ما به دولت افغانستان قوه مقننه که اینا قانون تصویب میکنن قانونی که جدید هم قانون سطوال نفوس تصویب شد و منتظر توشیر از جمهور هست در این قانون این ذکر شده که کلمه افغان به خود تذکیره به ظاهر تذکیره نباشه و قومیت هم نباشه اما مسئله که مسئله رحمان گل اشاره داشتن د دوی په پختر جواب که باید وایم چې د افغانیت او د اسلامیت خبره وکړه د دین کلمه راضی یعنی په الکترونیک تذکره که دین نسته خو افغان کلمه نسته خو د دې لپاره چې دغه معلومه شي د وګړي د افغانستان وګړي د افغانستان تباده د تذکرو کې د تذکرو په پورته برخه کې په اسنۍ برخه کې د عبارتونه دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د تابعیت تذکره دغلته د افغانستان کلمه راغله نو دا د کفایت د دوی د د پارلمان د استدلال پر استدلال پر بنیاد دا کفایت کوي بنان هغه پاس د افغانستان کلمه دا او خپل ظاهره کې د دین مسله راغله دا چې حالته د دین په برخه کې طبعا اکثر وګړي د افغانستان مسلمان دي نو حالته به اسلام مسله مخکې ورته درجيږي او
باہر صاحب یو بل موضوع چې یو بل موضوع دا چې په ټوله دنیا کې د دې زوکړي سرټیفیکټ یا سند یا برث سرټیفیکټ دا بيخي حتمی دی په هر هیواد کې لیکن په افغانستان کې زیاته توجه نه ورته کیږي آیا امدا تذکره به الکترونیکی تذکره به د برث سرټیفیکټ کار ورکوي او کنه د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې هم څه پلان لري
من کوس پروسیجر داسې ده چې هغه کسان چې دا کسانو په کور کې چې ماشومان پیدا کیږي نو دوی باید برث سرټیفیکیت واخلي نو برث سرټیفیکیت موږ ته یو سند ده کله چې دوی ته بیا موږ الکترونی تذکره ورکوو دا به ډېر د من کار او د من د افغانستان د وګړو کار ته سهولت وي
یعنی اوس فعلا هم برث سرټیفیکیټ توزیع کیږي که څوک غوښتنه وکړي
توزیع کیږي بله بله توزیع کیږي خو عامه نه ده کنه ځینو ځایونو کې دا توزیع کیږي خو موږ یو هغه دا چې خلکو ته باید دا پوهاوی ورکړ شي چې دوی برث سرټیفیکیټ واخلي کله چې بیا بیا برث سرټیفیکیټ موږ ته ډیر ضرور ده چې دوی استاد لپاره ضرور ده دوی ته به سهولت وي چې موږ ورته بیا تذکرې
بله یو مسله بل چې رحمان ګل وکړه له سعودي عربستان څخه دوی دی یو خو دې توزیع ویل چې دوی ته به هم توزیع کیږي او کنه بل دې نمونه مسله ده چې دوی واقعا له یو عجیب هغه سره مخامخ خدي ځینې مجبور شوی دي چې په پاکستانی پاسپورتونو لاړ شي ځینې جالي پاسپورتونه جوړ کړی دي نور خلکو پاسپورتونه یې اخیستل چې سعودي ته لاړ شي یا نور عربي هیوادونو ته دوی به جدي مشکل ولري ځکه چې په پاسپورت کې یو څه نوم لیکل شوی دی او کله چې تذکره غواړي نو مجبور به وي چې په اصلي نوم یې واخلي دا ستونزه په څه شکل سره حل کېدای شي
دا خو د قانون پر بنیاد د سبتوال نفوس د قانون پر بنیاد موږ یو خاص پروسیجر لرو هلته نو کله چې خلک چې موږ ته مراجعه کوي نو موږ ته د اعتبار وړ اسناد د دوی تذکرې دي نو د دوی تذکره موږ ته د دوی د هویت تثبیت کوي نو موږ نشو کولای چې کله چې دوی الکترونیکی تذکره اخلي موږ د دوی نوم بدل کړو نو کچیر دوی خپل نوم بدلی نو دا خاص پروسیجر لري د قانون پر بنیاد اول باید خپل نوم بدل کړي پس لغې به منګ ورته د دوی د اسنادو پر بنیاد نوی تذکره پر نوی نوم ورکو خو اوس دا یو خاص پروسیجر لري دا پروسیجر پر بنیاد دوی باید خپل نوم بدل کړي یا اصلاح کړي که اسلام وغواړي موږ نشو کولای چې د دوی تذکره کې یو نوم وي او موږ ته مراجعه وکړي چې ما نوم دادا د مینه خوخیږي یا د مستونزه لري نو ما ته د بل
په بل نوم تذکره راکړه
په بل نوم ته تذکره ورکړه دا کار مونږ نشو
ډیره مننه انور صاحب له تخنیکی نظر افغانستان ویل کیږي چې اته ویش یا دیش بلون نفوس لري کچیرته خدای وکړل چې په راتلونکو دوه درو کلونو کې ټول خلکو ته تذکره توزیع شي آیا له تخنیکی نظر دومره لوی ډیټابیس دا ممکنه ده چې ویل رو په افغانستان کې او هغه هم چې سمکار وکي
بلې او اوسنۍ سیستم د افغانستان فعلی نفوس ته تخمینی نفوس چې په نظر کې نیول شوی دی دا غده پاره بلکې دا غنه هم یو څه زیات دغه لري ظرفیت لري چې هغه ځای پر ځای کې او تخنیک کې هیڅ نه و ستونزه نسته هر څومره چې نفوس مو زیاتیږي هغومره د ډیټابیس ظرفیت ته دی لري چې دوه چنده درې چنده هم زموږ د نفوس کې لوړیږي هم د کولای شي ثبت کې او معلومات ولري په ډیټابیس کې
یعنی تاسو دومره قوي او پرمختللي کمپیوټرونه لري چې دا ټول اسناد او مواد وساتي
بله او سل په سل
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه
بہت شکر است با تشکر از هر دو مهمان ما در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی، هر یک محترم زمره باهر رئیس ثبت نام تذکره های الکترونیکی در وزارت داخلی افغانستان و محترم محمد فؤاد انورزی آمر پروژه تذکره الکترونیکی و صورت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان. همچنان از شما شنونده های عزیز تشکر که به برنامه تماس گرفتین، سوالات و نظریات خود را شریک ساختین و همچنان پیام فرستادین برای ما.
بیا هم مننه او د اصلي رادیو خبرونه ووري د اصلي رادیو خبرونه د ماشم تر و بجو دوام لري. بیا په هم دغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي.
حسرتمه بخیر.
Allah, we're